السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې ملګرو ملتونو او نړیوال بانک په افغانستان کې د یوې لویې پروژې تابع کړې چې له مخې په افغانستان کې د لوږې کچه راکمه کړي. د پروګرام په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د اوبو او انرژي د وزارت یو پلاوی چې مشري به یې د دغه وزارت سلاکار فاروق اعظم کوي ایران ته ځي. ښاغلي اعظم تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به له ایراني چارواکو سره د 1950 کال د قرارداد په اړه خبرې وکړي. هغه زیاته کړه له ایران سره د هرمند د سیند د اوبو په اړه د 1950 کال د قرارداد د روح او متن د تطبیق په اړه د خبرو لپاره هغه هیواد ته ځي. د دغه قرارداد له مخې افغانستان باید د هرمند له سینه ایران ته په کال کې 820 میلیون متر مکعبه اوبه ورکړي. تهران تیره میاشت وویل چې د طالبانو حکومت باید د ایران د حقابي موضوع حل کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو په بلخ ولایت کې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. فاو پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په بلخ کې بزګر د هغو اصلاح شوو تخمونو له برکته چې د ادارې ورسره کړي د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي تمه کوي. بلورته د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP د هند 50,000 ټنه غنمو څخه وطمندانه مرستو مننه وکړه چې د دې پروګرام له لارې د افغانستان له خلکو سره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې یو لوړ رتبه پلاوی له کابل څخه د دې لپاره کتنه ترسره کوي چې وویني هغه غلې دانې چې دوی راټولوي په څه ډول په ژرنده کې اوړه کیږي او هغو کورنیو ته ویشل کیږي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. د طالبانو حکومت هیله مند دی چې د ترانسپورت د تنظیم د نوې طرحې په عملي کېدو سره به په کال کې شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ ملي بودیجې ته راټولې شي. دغه طرحه پرون د طالبانو د حکومت د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې چې مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر کوله تصویب شوه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه نن د زیمبابوې په هراري سټیډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ درې نړیوالې 500 لوبې ترسره شوې چې خوشبختانه درې واړه افغان کرکټ ملي لوبډلې په خپله ګټه پای ته ورسولې او د شل اوریزو لوبو لړۍ چې پیل شوې ده په دوه شل اوریزو کې هم افغانستان بریا ترلاسه کړې ده او د نن درېمې لوبې لپاره هم افغان کرکټ ملي پوره چمتووالی لري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د لوبو د دغې لړۍ نتیجه د کرکټ د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره ډیره مهمه ده. او د اوکراین د لوهانسک د سیمې لوړ پوړي چارواکي وایي چې د روسیې ځواکونو په ختیځ ښار سیویرودونیتسک کې ټول پلونه الوزولي او په ښار کې د بند پاتې شوو کسانو وضعیت ډیر خراب دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO او نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب د یوې نوې لوی پروژې د پیلېدو خبر ورکوي. د 195 میلیون ډالرو په لګښت د دغې بیړنۍ پروژې له لارې به په افغانستان کې په کلیوالي سیمو کې په سلګونو زره وړو کروندګرو سره د ژوند د ژغورنې او معیشت په برخو کې مهمې مرستې وشي. دا چې دا پروژه څه ډول تطبیقیږي او څرنګوالی یې څه دی، تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب له بیړنۍ پروژې سره د نړیوال بانک د 150 میلیون ډالرو بې سارې مرستې هرکلی وکړ او وویل چې د دغې پروژې له لارې به د افغانستان په کلیوالي سیمو کې له تر ټولو بې وزلو او زیانګالو خلکو سره د معیشت او ژوند ژغورنې په برخو کې مهمې مرستې وشي. فاو ویلي دغه پروژه به دغه راز له دې سره مرسته وکړي چې په سیمه ییزه کچه د خوراکي موادو تولید زیات او د کوچنیو کروندګرو د ژوند کولو امکانات ښه شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او د خوړو د نړیوال پروګرام په شمول د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو په تیره می میاشت کې په یو راپور کې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له شدید لوږې سره مخامخ دي 19 میلیونه 1 لک تنه ښودلی و. دغو ادارو ویلي وو چې دا د افغانستان تقریبا نیمایي وګړي د دې وس نه لري چې په ورځ کې د ځان لپاره خواړه برابر کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مشر چیو ډانګو ویل موږ د نړیوال بانک او د دې بانک د غړو د دغې سخاوتمندانه مرستې ډیر منندوی چې په دې حساس وخت کې کوي او زیاته کړه دا په افغانستان کې د بې وزلو بزګرو لپاره یوه تاریخي شیبه ده او دغه مرسته زموږ د هغو ډلهییزو هڅو څرګندونه کوي چې هدف یې د یو لوی ناورین مخنیوی او د زیانګالو خلکو په ژوند کې د رښتینې بدلونونو رامنځته کول دي. نړیوال بانک د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ته په لومړۍ مرحله کې 150 میلیون ډالر ورکوي او پاتې 45 میلیون ډالر به په راتلونکو څلیرشتو میاشتو کې دې ادارې ته ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي چې دغه مرستې به په دوو مرحلو کې لګوي. د غنمو د تولید په برخه کې به د کښت په موسمونو کې له شاوخوا 2.1 میلیون وګړو سره مرسته کوي، یعنې له کروندګرو سره به د روان کال تر نومبر او د 2023 کال د مارچ نومبر ترمنځ په دې برخه کې مرسته کوي. په دغه پروژه کې دغه راز د ماشومانو د تغذیې د اړتیا د پوره کولو، له هغو کسانو سره چې معلول دي یا ناعلاجه ناروغي لري، او له هغو ښځو سره چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي مرستې په پام کې نیول شوې دي. د دغې پروژې په ترڅ کې به 1.5 لک کلیوالو ښځو ته د کرنې او تغذیې د ښو تخنیکونو په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د دغې بیړنۍ پروژې دوهمه برخه د اوبو لګولو د سیسټمونو پر رغولو، د اوبو د ښه مدیریت او د کرنیزې ځمکې د خاورې د کیفیت پر لوړولو راڅرخي. د 110,000 هکتاره ځمکې لپاره د اوبو لګولو په دغو زیربنایي پروژو کې به د 1.9 میلیون زیاتو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي او نغدې پیسې به د کار په بدل کې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې دغه د 115 میلیون ډالرو بیړنۍ پروژه د هغو دریو لویو پروژو له ډلې یوه ده چې ټول ارزښت یې 193 میلیون ډالر دی او نړیوال بانک په دې وروستیو کې منظور کړي دي. دغه پروژو په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د خوراکي موادو، د ژوند ژغورنې، د بیړنیو او اړینو مرستو سربیره د روغتیایي خدمتونو په برخو کې مرسته کیږي. ملګرو ملتونو دغه راز په دې وروستیو کې وویل چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې سږ کال 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
و مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره او دغه راز نړیوال بانک په ګډه په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب یوه لویه پروژه پیلوي. دا پروژه داسې مهال پیلیږي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان دا مهال پوره خواړه نه لري. په غزنی کې د شفیقی په نوم یوه کونډه میرمن خپلو اولادونو ته له تیر یو کال راهیسې همدا پلمه کوي چې ګواکې پلار یې نه دی مړ، حال دا چې د دغه میرمنې خاوند او د دغو ماشومانو پلار کال وړاندې په جګړه کې وژل شوی. دغه میرمن اوس د ژوند له نیستۍ سر ټکوي او وایي چې ماشومانو یې ژوند ډیر ورتریخ کړی ځکه چې د خوړو او پوښاک لپاره یې هیڅ نه لري. ورزو غزنی ته تفصیل د خپل خبریال په راپور کې اورو.
اوس په خپله په دغه ایام پسې اریانه یم، څه په سر یې پټوم، په پښو د څیز، په پښو یې پټوم، په تنده څیز، په تن یې پټوم، په نس وږي بیا اریانه یم، څه زه څه وکړم؟ خلاصه له خپله ځوانده بېزاره کړی یم، له خپله ځوانده په عذاب یم.
شاوخوا 30 کلنه شفیقه د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ اوسېدونکې او د درې اولادونو مور ده. دا کلنه وړاندې د جګړو د سرو مرمیو له ویرې له خپلې کورنۍ سره غزنی مرکز ته راکوچېدلې وه، خو خبره نه وه چې دلته به قسمت ورسره څه کاني وکړي. د شفیقې خاوند تیر کال په اسد میاشت کې د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د یوې چاودنې پر مهال ووژل سو او شفیقې ته یې درې واړه اولادونه ور پاته سول. خو د شاوخوا کال په تیرېدو سره لا هم شفیقه خپلو اولادونو ته درواغ وایي او ډاډ ورکوي چې پلار یې ژوندی او نن سبا کور ته را روان دی. شفیقه د خپلو ماشومانو د تیرېستلو په خاطر خپل خاوند ته په ټلیفون زنګ وهي، په درواغو ورسره خبرې کوي او کور ته د راتلو غوښتنه ورڅخه کوي. شفیقه وایي د خپل میړه کالي او واسکټ یې په خپله خونه کې راځړولي تر څو خپلو اولادونو ته یې د خپل پلار د راتلو ډاډ ترلاسه کړي.
خبره نه وم چې دی به بېرته مازدیګر ته په سرو وینو کې راوړي. دغه کالي مې پرې ولي، دغه الیکان پرې خطا کوم، هسې دغه زاړې سي څه وخت مې پلار راځي نو زور تم چې دغه وینې کالي مې زړولي دي. زنګ یې والی وي چې زه در ځمه، کالي مې راته پرېمنځ یې وای زړوي، د هغه خاطره مې دا کالي دلته زړولي ستا کوشنیان پرې کراروم.
شفیقه د خپل وژل سوي خاوند په ویر وښکې تویوي. د غم او ویر له امله په ژړا کې په سختۍ سره خبرې کوي.
موږ به نه زاړو، موږ به په دې کور کې په خوشحالۍ کېناستي، یا به مو چای په کرار خوړلی په خوشحالۍ، یا به مو ډوډۍ په خوشحالۍ خوړلی. که چای خورم له اوښکو سره یې خورو، که ډوډۍ خورم له اوښکو سره یې خورو، که هلته ګورم هم د اوښکو سره ورته.
شفیقه اوس له خپلو اولادونو سره یو ځای کنډوالې ته په ورته نړېدلې کور کې ژوند کوي. دا وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ته د کور ټول مسؤلیت زما او زما د 15 کلن زوی حیات خان پر غاړه ده چې په بازار کې بوټونه رنګوي، خو د ورځې له 30 تر 40 پورې افغانۍ ګټي.
ټوله ورځ یا دغه کالي مینځم، د یو د بل د کور یا خټې کوم، یا د ستنې کار کوم، په دغه مې گزاره ده. نور اتې داسې څه شی نه لرم. دغه کوټې چې هغسې را کړې دي اوس خوسې پکې پراته یې ځای را دغه کوچنی زوی مې د ګوټو نه رنګه یي د هغو ګوټو رنګ سره ناست یو.
شفیقه د طالبانو له حکومت، نړیوالو موسسو او ملي سوداګرو څخه د مرستې غوښتنه کوي. دا وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په غزنی کې له ډیری خلکو سره نړیوالو موسسو مرستې وکړې، خو له موږ سره چا د ټکې مرسته هم نه ده کړې.
کومه خونه سې دغه په جومات کښې نه مم څوک ورکړي، بیا نه م ونیسي او که چا را کړی که نه ولاکوي اوس په دغو جوماتو کښې هم نه مانیسي. خو د کلي ملا او د کلي مسیر یې ټاکلي دي، هغه ملا خپل ورته را مخته کوي، مسیر خپل را مخته کوي. دغسې مو خوارو غریبانانه دې پاتې وي، ولاکم شی په سترګو لیدلي.
شفیقه که څه هم د خپل وژل سوي خاوند د بیلتون غم او ګرم یوازې په خپل زړه تېروي، خو څرګنده نه ده چې کله به خپل غم او ګرم له خپلو اولادونو سره ګډ او هغوی به خبر کړي چې پلار یې د جګړې تورې بلا خوړلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د ترکیې پولیس د یونان د سرحدي ځواکونو په ډزو د هغه افغان د وژل کېدو خبر ورکوي چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه یونان ته واوړي. دا پیښه داسې مهال شوې چې د اروپایي ټولنې د سرحدونو او ساحلي ګارډ ادارې د روان کال په لومړیو پنځو میاشتو کې اروپایي ټولنې ته د ورغلو غیر قانوني کډوالو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړی چې په دغې ډله کې افغانان هم شامل دي.
د ترکیه پولیس وایي یو افغان تبه چې په غیر قانوني توګه یې د ترکیه او یونان پر پوله د اوښتو هڅه کوله د یونان د سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو له سخت ټپي کېدو وروسته سا ورکړه. د ترکیې د مریچ ښار پولیسو فرانس پرس آژانس ته د دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی مړینه تایید کړې، خو د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ډی ایچ ای په نوم د ترکیې د یوې خصوصي رسنۍ د راپور له مخې دغه کس د هغو اتو کسانو له ډلې و چې په غیر قانوني توګه یې هڅه کوله چې له ترکیې یونان ته واوړي او د یونان امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې. د راپور له مخې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنه پیل شوې ده. د یونان د ملکیانو د خوندیتوب وزیر د دغه راپور په غبرګون کې ترکیه د جعلي راپورونو په خپرولو تورنه کړې چې په وینا یې د غیر قانوني کډوالو په اړه د لانجمنو قضیو جوړولو سابقه لري. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د سرحدونو او ساحلي ګارډ ادارې فرونټکس پرون دوشنبه وویل چې د روان 2022 کال په لومړیو پنځو میاشتو کې له 6400 زیاتو کسانو هڅه کړې وه چې په غیر قانوني توګه د دې ټولنې قلمرو ته داخل شي، چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. دغه ادارې چې مرکزي دفتر یې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې دی ویلي چې د دې ادارې چارواکو یوازې په تېره می میاشت کې 3500 کسان ثبت کړي چې له غیر قانوني لارو اروپایي ټولنې ته اوښتي دي، چې دا د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله په 15% زیاتوالی ښیي. نیمایي دغو کډوالو د لویدیز بالکان له لارې اروپایي ټولنې ته ځانونه رسولي او ویل شوي چې له دې لارې اکثره د افغانستان، سوریې او ترکیې وګړي کار اخلي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
د اوکراین د لوهانسک د سیمې لوړپوړی چارواکی وایي چې روسي ځواکونه په ختیځ ښار سیویرو دنسک کې ټول پلونه الوزولي او په ښار کې د بند پاتې شوو کسانو وضعیت ډیر خراب دی.
د اوکراین د ختیځ سیورو دونیتسک ښار ټول پلونه ویجاړ شوي او په دې ښار کې د پاتې کسانو وضعیت ډیر خراب دی. دا خبره د لوهانسک د سیمې پوځي مشر ازادي راډیو ته وکړه. سرهی آیډي وویل ټول پلونه ویجاړ شوي او ناممکنه ده چې ښار ته د کوم شی ولیږدول شي. هغه زیاته کړه چې د خلکو تخلیه هم ناشونې ده. ویل کېږي په دې ښار کې چې روسي ځواکونو پرې په وروستیو ورځو کې حملې زیاتې کړې وې په زرګونو کسان بند پاتې دي. سرهی هایډي وویل روسي ځواکونو د دې ښار د ګازو، اوبو او برېښنا ټول بنسټیز تاسیسات ویجاړ کړي او هم د روغتیایي خدمتونو په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې شوي دي. د هایډي په خبره د روسي پوځ په اوس وخت کې د سیورو دونیسک د ښار په 70% برخه کنټرول لري. د روس پلوه بیلتون غوښتونکو یوه مهم مشر ایډوارډ باسورین له دې مخکې ویلي و وروسته له هغې چې روسي ځواکونو د سیورسکي دونیسک د سیند په غاړه له څنګ لوري ښار له سچانک سره نښلول شوی. وروسته یې په لوالزه او په واقعیت کې د سیورو دونیسک ښار ټول بند شوی دی. د اوکران د پاوز لوی درسې تر دې مخکې ویلو چې روسي ځواکونه په بهرو دینیچ کلی کې چې د